آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده ز خل خانم د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نه یو شمیر مطبوعاتي ادارو ته د طالبانو د ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او هغه د بیان د ازادۍ او د بشري حقوقو خلاف کړل ده. طالبانو په اعلامیه کې چې پرون د خبره کړې د هغو ټلویزیونونو او راډیوګانو ته د یوې اونۍ خبرداری ورکړی چې د حکومت لخوا د دغې ډلې پر ضد اعلانونه خپروي. که څه هم طالبانو په خپله اعلامیه کې د کومې مطبوعاتي ادارې کوم چینل یا د کوم شخص نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې په ځینو مطبوعاتو کې د تجارتي اعلانونو په نوم د طالبانو پر ضد تبلیغات کېږي. طالبانو ویل دي که دغه مطبوعات په یوې اونۍ کې د دوی پر ضد اعلانونه بند نه کړي نو نظامي هدف به وګړي او بریدونه به پرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د ایران په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی او دغه په لوړ پوړو پوځي مشرانو بندیزونه ولګول. جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبې په ورځ د خبرانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ایران د مشر او دغه په دفتر باندې بندیز لګولو سره ټولو منابي منابعو ته د آیت الله خامنئی لاسرسی کته کیږي. هغه زیاته کړه، یوازې کولی شو چې ووایو چې موږ هیڅکله نسو کولی اجازه ورکړو چې ایران اټومي وسله ولري. ایران باید د تروریزم ملاتړ نن لاس واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران سره د مذاکراتو ته د خپلې لیوالتیا په اړه وویل، غواړو مذاکره وکړو که هغوی وغواړي. هغه زیاته
کړه،
موږ نه غواړو چې جنګ وکړو او که هغوی نه غواړي چې مذاکره وکړي هم ستونزه نشته، خو موږ خوښیږو چې دا کار وسي او صادقانه وایم چې شاید ډیر ژر دغه کار وسي. بل پلو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سعودي د باچا سلمان او ولی عهد محمد بن سلمان سره جلا جلا غونډې کړي دي. هغه په خپل ملاقاتونو کې دا ډاډه کړي چې په خلیج کې د ایران څار زیات سي. د امریکا او د سعودي چارواکو دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د ایران بهاري ځواکونو خبرداری ورکړی چې ایراني ځواکونه به د امریکا د نورو بې پیلوټ الوتکو په وشتلو کې زړه نازړه نه وي. مایک پمپیو ویلي چې په دې سفر کې د فارس، خلیج، آسیا او اروپایي هیوادونو د مشرانو سره ګوري چې د ایران پر خلاف نړیوال ائتلاف جوړ کړي. بلې خوا، په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر ویلي چې حالت داسې نه دی چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غونډه تر تړلو دروازو تر شا پیل سوه او د ایران سفیر خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات باید د ایرانیانو خلاف اقتصادي جنگ ختم کړي. هغه زیاته کړه چې دا نسی کېدلی چې یو ځای خبرې وسي او بله خوا اختارونه مشترک کړل کیږي او تنګول کیږو. د پاکستان په پارلمان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو محسن داوړ او ولی وزیر کامی اسمبلی ته د راوستلو پر سر د اپوزیشن غړو پرون تاوده باسونه کړي دي. پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو، د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان وتی، د بلوچستان عوامي نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل، د جمعیت العلماء اسلام ګوند د ولسي جرګې رئیس څخه پارلمان ته په بودیجه کې د بحث لپاره د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه انتخاب شوي د کامی اسمبلی د دوو غړو د راوستلو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې رئیس اسد قیصر یو ځل بیا وویل چې د قانون وزارت تر سلا مشورې وروسته به پریکړه کوي چې پارلمان ته د محسن داوړ او ولی وزیر د راوستلو حکم ورکړي او کنه. هغه وویل،
ان کے پروڈکشن آرڈر کے لیے سچ ڈے کو اس کا اپلیکیشن موصول ہوا.
ما دا غوی پڑا رضا د دوشنبه پر سره لسکړی دا پروسه مې شروع کړی او قانون ته ګورم او تاسو ته ډاډ درکوم چې خپل پریکړه به ډیر ژر وکوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران او کامی اسمبلی غړي محسن داوړ او ولی وزیر د مې په 26مه په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوځي چک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې پر تور نیول شوي دي. دوی دا تورونه رد کړي دي. د استنبول د ښار والی په انتخاباتو کې د ترکیې سیاسي مخالف ګوند د پام وړ رای ګټلې دي. د اردوغان ګوند په استنبول کې 15 کالو وروسته پوری حکومت ولرد چې پرون دی بایلو. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
ام امام اوغلو د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان کاندید منالی یلدرم ته په 200,000 زیاتو رای ماتي ورکړې ده او د هغه دغه بری د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د پاره یو سرګند ماتي ګڼل کېدای شي. خاغلی امام اوغلو د یک شنبه په شپه خپل طرفداران ته په یو غونډې کې ویلي چې دا بری په حقیقت کې په ترکیه کې د دیموکراسۍ د بری معنی لري.
او د افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې پرون د دوشنبه پر ورځ بنگلاديش ته ماته ورکړی ده. کرکټ لوبډلې ته بنگلاديش ماته ورکړی ده. بنگلاديش ته وو لوبغاړو بس وزیدو د 2018 منډو هدف ترلاسه کړی.
د امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، زان زرنا یوسف زیم. تاسو خبرونه واوریدل، په موکړی د خبرونی لومړی رپورت ته وسوالو طالبانو خبرداري ورکړي ک چرته مطبوعات د دوی په خلاف تبلیغات بند نکړي نو د نظامی اهدافو په توګه بور باندې بریدونه وکړي. ممتاز بهیر
په آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه د افغانستان د رسنیو په اړه د وسلوالو طالبانو د اعلامیې په اړه اندېښنه خودلې او هغه د بیان د ازادۍ او د بشري حقوقو خلاف ګڼلې ده. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې هغه رسنیو ته خبرداري ورکړه چې د دغه ډلې پر ضد اعلانونه خپروي. په اعلامیه کې راغلي چې له ځینو رسنیو څخه د سوداګریزو اعلانونو په نوم د طالبانو پر ضد اعلانونه خپریږي او هڅه کیږي چې د دوی د مبارزې په مخنیوي کې له دغو رسنیو څخه استخباراتي استفاده وشي. طالبانو ویلي چې دغه رسنۍ د یوې اونۍ په ترڅ کې د دوی پر ضد اعلانونه بند نه کړي نو د نظامی هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر د طالبانو د اعلامیه په خبرګون کې امریکا غږ آشنا ته وویل د طالبانو اعلامیه او د هغوی ضرب العجل د بیان د ازادۍ او د بشري حقوقو په خلاف د اندېښنې وړ یوه مسله ده. هغه څه چې طالبان یې ادعا کوي زه فکر کوم هیڅ ډول قانوني دلیل نه لري چې د دوی رښتینولي ثابته کړي. ښاغلي خلوتګر زیاته کړه چې حکومت مسؤل دی تر څو د رسنیو او خبریالانو امنیت وساتي او زیاته کړه چې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو د برید په صورت کې به لومړی له حکومت څخه پوښتنه وشي. افغان حکومت وایي چې د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتلو ته ژمن دی. د ستراتیژیکو او عامه اړیکو په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار وحید عمر یوې غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو اعلامیه ته په غبرګون کې وویل چې حکومت به خپل ټول توان څخه په استفادې د خبریالانو د امنیت د ساتلو هڅه وکړي.
مسؤلیت ما به عنوان حکومتی است که تمام اقدامات
د حکومت په توګه زموږ مسؤلیت دا ده چې خپل ټول اقدامات وکړو تر څو زموږ د خبریالانو ژوند مسؤلیت لري. تاسو پوهیږئ په هغه ځایونو کې چې بی ځای خطر منل پکې وي باید خپل اقدامات وکړي. په ورته وخت کې رسنیو څخه د ملاتړ ادارې وایي چې په رسنیو کې د سوداګریزو اعلانونو د محتوا د سیړلو لپاره باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا او د سوداګرۍ وزارت او رسنیو د استازو په ګډون یو ګډه کمیټه جوړه شي تر څو د رسنیو په نخښه کولو لپاره طالبانو ته هیڅ ډول پلمه پاتې نشي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې طالبان د افغانستان په مختلفو برخو کې ناکامه شوي او اوس د وسلې په زور غواړي. چې مرستیال سید آقا حسین سانچرکی چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل له همدې عمله ډېره ضروري ده چې موږ باید د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د ملاتړ محور او د خبریالانو د فزیکی او شغلي خوندیتوب مسلو ته د خپل کار په سر کې ځای ورکړو. ښاغلی سنچارکی زیاته کړه چې د رسنیو د دفترونو د امنیت ساتنې لپاره هم هڅې روانې دي او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې د همکاریو ژمنې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې اشاریه 15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د طالبانو د دغه اختارونو په باره کې چې مطبوعاتو ته ورکړې دي زمونږ ته د ملاتړ ادارې د رئیس مجيب خلوتګر سره مرکه کړی دا تاسو درو
خلوتګر صاحب طالبان جوایي چې زموږ په ځد تبلیغات کوي ویلانونه خبريږي د دې اعلانونو کوم مثال او چینلونو کې
طالبان خو په خپل دغه مسلې روخانه کړی نه دي چې کوم اعلان د دوی په خلاف دي.
بله
خو ځینې امنیتي او همدارنګ د افغانستان پاوز او د ځنګړ قواو فعالیتونو په اړه په تلویزیونونو کې ځینې اعلانونه ده چې زه فکر کوم طالبانو دغه مسالې ته نیوکې کوي او دوی وایي چې دا اعلانونه د دوی پر خلاف دی. ما په آن دغه اعلانونه د افغانستان د قوانینو پر بنسټ ده او د افغانستان د قوانینو پر بنسټ هیڅوک حق نه لري چې رسنیو ته او همدارنګه خبریالانو ته د فعالیتونو پالیسي یا ختمش جوړ کړي. طالبان که ځانګړې بېلګې لري چې ځینې اعلانونه یعنې د رسنیو نشرات د دوی پر خلاف ده او د بشري حقونو پر خلاف ده او د ازادي بیان پر خلاف ده دوی باید دغه مسلې رابرسیره وکړي که نه دوی دغسې دا حق هم نه لري چې رسنیو دپاره یا همدارنګه پالیسي جوړ کړي او وایي چې دغه مسلې تاسو نشو وکړئ دغه مسلې باید تاسو نشو ونکړئ.
په درست مطبوعاتو د ازادۍ قانون وي په هر ملک افغانستان کې هم شته. آیا خبرنګاران او دغه ادارې په خپلو کارونو کې دغه ټول اصول رعایت کوي یا نه ستاسو په فکر؟
زه فکر کوم چې ګرده په افغانستان کې رسنۍ څه ده همدارنګه خبري اعلان چې ده دوی د افغانستان د رسنیو د قانون پر بنسټ کار کوي.
ښه
خوځښت په پیاو ماکي پیاو ټولنه کې دا اشتباه کیږي. کداغه اشتباه دا برسیر سی او حل سی دا د حل لار ده.
خا تاسو د دې اعلامیه د حل په لار باندې غږیږئ کنه؟ د طالبانو ادعا ده چې زمونږ په ضد باندې د سیلانونو خبريږي چې هغه زمونږ په ضد تبلیغات دي. تاسو ته به معلومه وي چې خبرنګاران په خپل کارونو کې یا ادارې په خپل کارونو کې څومره د امانتداري او صداقت ته توجه کوي، څومره متوازن رپورټونه نشروي. آیا ته په خپل په رادیوګانو او تلویزیونونو کې د څه کم اعلان ویني د یو شاهد پایز کې خبرو کوي؟
زه دی یو شاهد پایس یا رسنه دی یا مخاطب پایس.
بله،
دا ولې سیزه کیږي چې امنیتی اعلانونه پر رسنه کې نشي؟
ښه،
دا امنیتی اعلانونه څه؟
بله،
په ظاهره باندې دا د دولت په پلوي کې نشي.
ښه،
او د اعلانونو په پای کې ویل کیږي چې دا اعلانونه د پیسو په بدل کې نشر شوی دی، دا تجارتي اعلانونه.
خا،
دغه مسائل یي نو الله راکیم په قانون ویل شوی دی. هغه کمیسیون ده د رسنیو د شکایات او همدارنګه د تخلفونو د بررسی کمیسیون ده چې دغه مسائل باید دغه کمیسیون حل کړي.
ډیره مننه خلوتګر صاحب، د حل په خاطر باندې تاسو ښه تجویز، مګر تخپل ویلي چې د یو شاهد په هیڅ دغه اعلانونه نشریږي. آیا تاسو د مطبوعاتو د ازادۍ د حفاظت او خود تطبیق او رعایت لپاره په همدغه تلویزیونونو یا حکومت اعتراض کړی دی چې دغه اعلانونه مسئ نه دي؟
مونږ دا څو کال کېږي چې وایو ځینې اعلانونه باید اصلاح شي. دا د اطلاعات او فرهنګ همدارنګه د تجارت د وزارت کار و چې دوی باید دغه کمیسیون د قانون د توشیح کېدلو وروسته جوړ وکړي. خو متاسفانه دوی دغه مسایل تر اوسه پورې دغه کمیسیون جوړ شوی نه دی. دا د دولت نیمګړتیا ده. اوس ولې یو خبریال په قندهار کې یا په کابل کې یا په بدخشان کې د دولت د نیمګړتیا په خاطر دوی باید جزا ونی؟ دا خو صحیح کار نه ده. نو که طالبان غواړي چې ګواښ وکړي نو دولت ته ګواښ وکړي. ولې خبریالانو دپاره؟ ولې رسنیو دپاره؟
ډېره مننه تاسې نه مجیب خلوتګر صاحب، ستاسې د کور ودانی په مخم ښه
سلامت یې په کور ودان دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
متحده عربی اماراتو ته د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادرولو لپاره د کابل شارجه هوایی دلیس پرانستل شوې ده. پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورت.
له افغانستان څخه متحده عربی اماراتو ته د افغانستان د وچو او تازه میوو د صادرولو لپاره د دواړو هیوادونو چارواکو د کابل شارجه هوایی دهلیز پرانیست. افغان سوداګرو د دغه هوایی دهلیز لارې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو، له کابل څخه شارجه ته دوه ټونه الوچه او زردالو صادر کړل. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت دریم سیکرټر سالم الزهمی د دغه دهلیز د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې په دې اقدام سره به د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ کچل وړ شي. موږ نن د کابل او شارجه ترمنځ هوایی دهلیز پرانیزو. موږ ټول تمه لرو چې زموږ سوداګریزي اړیکې زیات شي. تمه دا ده چې د کابل او شارجه ترمنځ راکړه ورکړه زیات شي. د افغانستان خصوصي سکتور د هوایی دهلیزونو جوړول د سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د کرنیزو محصولاتو د صادرولو لپاره مهم ګڼي، خو په هوایی ډګرونو کې د لا زیاتو اسانتیاو پر رامنځته کولو هم ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرو او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند وویل چې د هوایی ډګر په ګودام کې د سکینر ماشین نشتوالی د دوی لپاره یو جدي ستونزه ده او باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی مومند دغه راز وویل:
په داخله باندې کې ستاندرد سرخانه نشته. تاسو بهتره باندې موږ څه وخت چې څوک تازه مې واستي مجبور دی او ساته یا ته ساته لس ساته در مخه باید میدان ته داخل سی میوه او بیا واسته ورڅ چې دا هم د هغو مشکلات څخه دی جوړ شوی. یو شی چې ډیر مهم دی، یو ډیر ستاندرد ګودام د کابل په هوایی ډګر کې نشته چې هغه د صادراتو لپاره ګودام دی. مثلا زموږ طبي توکي یا هنګ او داسې د میوې سره یو ځای، ام میوې ته مشکل پیښ شي، ام هنګ ته مشکل پیښ شي.
خود افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستيال ظهور الدین شیرزاده په دغه مراسمو کې وویل چې حکومت د سوداګرۍ د توکو د صادراتو لپاره افغان سوداګرو ته د سبسایډي په ګډون زیاتې اسانتیاوي برابرې کړې دي. د هغه پر وینا خصوصي سکتور د هوایی دهلیزونو لاره د خپل سوداګرۍ د توکو په ځانګړي ډول د زعفرانو، هنګ او جلغوزیو د صادرولو په بدل کې یوازې 15% کرایه پرې کوي. هغه زیاته کړه دولت 15% په دې برخه کې ونډه لري چې د سبسایډي په بڼه د غو صنعتکارانو ته برابر شوې ده، او د پاتې سوداګریزو توکو په برخه کې چې موږ نورو هیوادونو ته د دغو دهلیزونو له لارې صادرات کړي دي د خصوصي سکتور ونډه 40% ده، او د دولت سبسایډي چې سوداګرو او صنعتکارانو ته برابر شوې ده 80% ده. له آسیایي او اروپایي هیوادونو سره دا د افغانستان نهم هوایی دهلیز دی. افغانستان په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې له هندوستان، ترکیه، اروپا، متحده عربی امارات، سعودي عربستان، روسیا، چین او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه پرانیستی دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمیرو لمخې د دغه هوایی دهلیزونو لارې تر اوسه په 613 پروازونو کې له 1000 څخه زیات سوداګری ستوکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوې دي. د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې شمیرې ښیي چې هوایی دهلیزونه د دغه هیواد په صادراتو کې د 10% زیاتوالي لامل شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس اکرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي. دا خبره دغه وزارت بیان نصرت رحیمی د دوشنبه پورس ازادۍ رادیو ته کړی ده. په موکړی د ازادۍ رادیو د خان محمد سیندی رپورت ده.
که څه هم د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم نه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو دی تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د دغه وزارت هڅې تیزی شوې دي.
د
دې بخش قرار اداره مت دی وی په دې برخه کې د لوی سرنوالۍ لخوا یو مکتوب کورنیو چارو وزارت ته رسیدل. مونږ خپل اړوند سانګو ته جدي سپارښتنه کړې چې د هواد د نافذه قوانینو پر بنسټ په دغه برخه کې جدي قانوني چلند تر سره کړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو لامل د ګمارل شوی پلاوی لخوا کورنیو چارو وزارت ته د دې نیولو حکم لیږل شوی و. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم کرام الدین کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د فیفا د اخلاقی کمیټې قضایی برخې د جون پاتمه خاغله کریم له صلاحیتونو نه په ناوړه ګټه اخیستنې او د فوټبال د خزینه لوبغاړو پر جنسي زورونو ګرم بیو د 1,000,000 ډالر په ورکړې جریمه کړې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان وای د عدلي او قضایي ورګانونو لخوا د یو کس د نیولو له حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت باید پرته له ځنډه تورن کس ونیسي. کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وبل کله چې و حکم صادریږي باید پرته له ځنډه پلی شي، خو که نه پلی کیږي حتماً یو دلیل لري، یا منطقي دلیل چې د منلو ده، یا د فساد مسأله ده، یا دا چې د شخص ځانګړی ادرس معلوم نه ده. په دې صورت کې یو معقول عذر ده، او که دغه معقول عذر او دلایل نه وي معذرت نه قبلیږي او مسأله د قانون نقص ده. ځینې عام خلک په دې حقله انتقاد کوي، وایي دا یوازینی مورد نه دی چې د قانون حکم په خپل وخت نه پلی کیږي، بلکې مخکې له دې هم پر ځینو تورانو، زورواکو او چارواکو قانون نه دی پلی شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د اروپا د بشري حقوقو محکمې د ایتالیا نه غوښتې دي د هغه کښتۍ په باره کې معلومات ورکړي چې ګورل شوی چې مهاجر پکې وو، او اجازه ورته نه ده ورکړل شوی چې کښتۍ راښکته شي. زمونږ د امریکا غږ خبریالې سبینا کاسټفر رپورټ را لېږلې ده، زامن محمدي دته دروروي.
ایتالیا سی واچ درې ډوله کښتۍ ته په خپل اوبو کې او د لمپیدیسا د جنوبي ټاپو په بندر کې اجازه ورنکړه. د مهاجرو یوازې یوې ډلې ته چې دوه امیندوارې ښځې هم پکې وې له کښتۍ نه د ښکته کېدو اجازه ورکړه شوله. په دغه کښتۍ باندې د هالند بیرغ رپېده او آلماني سازمانې نمایندګي کوله چې په سمندرګي کې مهاجر وژغورله، او 12 ورځې په خوا د مدیترانې په سمندرګي کې د دوه تامبو نه مهاجر راپورته کړل. د کشتۍ عملی لیبیا ته د دوی لرسولو نه انکار وکړ او وایي ترابلس محفوظ بندر نه دی. د سی واچ ایټالی نتاقه گیور اگیا لناردی نو وایي په سی واچ درې ډوله کشتۍ کې د هرې ورځې په تیرېدو سره وضع خرابیږي او د ایټالی چارواکي د دغو مهاجرو سره غیر انساني سلوک کوي او توهینوي. لناردی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The partial disembarkation of 10 people now almost a week ago destabilized even further the situation on board. The remaining people are asking why they do not have a right to disembark.
تقریبا لسو کسانو ته یو هفته په خوا اجازه ورکړه شو چې له کشتۍ نه راښکته شي او په دې سره په کشتۍ کې نوره بې ثباتي پیدا شوله. په کشتۍ کې پاتې کسان دا پوښتنه کوي چې ولې دوی له کشتۍ نه د ښکته کېدو حق نه لري. په سټراسبرګ کې د اروپا د بشري حقوقو محکمه اوس د ایټالیا له حکومت او سی واش نه غواړي د دې لپاره چې مهاجرو ته اجازه ورکړل شي چې په ایټالیا کې راښکته شي د دغه کشتۍ په باره کې د معلومات ورکړي. لیناردی او ویلې په کشتۍ کې انفرادي کسانو د اروپایي محکمې نه وغوښتل چې مداخله وکړي چې عاجل موقتي اقدامات وشي چې د دوی د حقوقو ضمانت وشي. د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی په ایټالیا کې د تړلو بندرونو پالیسي عملي کوي. دا وایي دا به د مهاجرو د سرنوشت په ارتباط هالند او اروپایي اتحادیه مسؤوله وګڼي او زیاتوي د خپل هالند انډول ته لیکلي دي
Le navi fuori legge non arrivano in Italia per quello che mi riguarda. È sacrosanta. I numeri dicono che sono il 7% i rifugiati negli ultimi anni di coloro che hanno fatto domanda.
A Salvini ویلی غیر قانونی کشته با ایتالیا ترانشی ادو ویلی د هغه کشته او د هر کلی ضمانت شوه ده چې پرختنی توګه له جنگ نه تختی او زاتوی د دول ارقام نه داسې ښکاری د هغو کسانو ډیره کمه فیصدي چې په دې وروستیو وختو کې را رسېدلې له جنګ نه تښتېدلې دي. سالوینی تیر کال د کورنیو چارو وزیر شو. د هغه وخت نه را په دې خوا ایټالیا ته د مهاجرو په را رسېدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. یعنی دا چې په 2013 کال کې 80% کموالی پکې راغلی و او په دې علت سره د کورنیو چارو د وزیر محبوبیت زیات شو. د ایتالیا حکومت داسې پالیسي غوره کړې ده چې هغو غیر دولتي کشتیو ته اجازه نه ورکوي چې د ایتالیا اوبو ته داخل شي چې ژغورل شوي مهاجر پکې وي. هغه کشتۍ چې د دغه بندیز احترام ونه کړي تر شپږ 50,000 امریکایي ډالرو پورې جریمه کېدی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
په ترکیه کې د استنبول د خاروال په جنجالي دویم ځلې انتخاباتو کې مخالف کاندید په قاطع ډول انتخابات ګټلي دي. د امریکا غږ د خبریال لوچر گرین رپورت واوري.
مخالف کاندید اکرام امام اوغلو د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان کاندید مینالی یلدرم ته په 200,000 زیاتو رایې ماتې ورکړې ده او د هغه دغه بری د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دپاره یوه څرګنده ماتې ګڼل کېدی شي. ښاغلي امام اوغلو د یکشنبې په شپه خپلو طرفدارانو ته په یوې غونډې کې ویلي چې دا بری په حقیقت کې په ترکیه کې د ډیموکراسۍ د بری معنی لري. هغه وایي تاسو به زموږ په ټولنه کې ازادي ملاحظه کړئ او دا ټولنه به هغه اشتباهګانې هم چې شوي دي اصلاح کاندي. زه په خپلو خلکو پوره اعتبار لرم او زه د خلکو په ډیموکراسۍ هم اعتقاد لرم. زه د خپل جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د خپل سیاسي رقیب نه مننه کوم چې ما ته له دغه بری په خاطر مبارکي راکړې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ټویټ کې خغلی امام اوغلو ته د دغه بری له کبله مبارکي ورکړې. په دغو دویم ځلې انتخاباتو کې د امام اوغلو طرفدارانو په ډیر شوق خپل کاندید ترې ورکړې دي او حتی ځنې خپل رخصتې هم لنډې کړې وي چې په رایګرۍ کې برخه واخلي. سیاسی مبصرین فکر کوي چې په ترکیه کې د 2014 کال د ناکام کودتا نه وروسته د خغلی اردوغان د مطلقه حاکمیت په ضد د خلکو نفرت زیات شوی دی. د دغه ناکام کودتا نه وروسته حاکم ګوند حتی د سوداګرو، خبریالانو او د بشر د حقوقو د مدافعینو د ځپنه هم درې غونه کړل. د استانبول په خار کې دغه سرګن بریا به په خخلی اردوان او د هغه پاکم ګوند فشار وارد کاندي چې د وخت مخکې انتخابات اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشره میچیل بچلټ وایي ټول هغه کسان چې د جنایت کولو شک پرې راځي، حتی د اسلامي دولت د ډلې پخوانی جنګیالان، د قانوني مراحلو د تضمین مستحق دي. پام وکړئ، د لیسا شناین رپورټ ته زموږ همکار زامن محمد دی تلولي.
بچلیت رپورٹ ورکړی دی د اسلامي دولت د ډلې د ډنګېدو نه وروسته په سوریه او عراق کې د دغه ډلې څخه باندې 55,000 مشکوک جنگیالي او د دوی کورنۍ بندیان دي. ګومان کېږي چې په دوی کې تقریبا د 500 هیوادونو خارجي جنگیالان شته چې په دوی کې په زرګونو کورنۍ او ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په سوریه کې د خارجي جنگیالیو د 9,000 ماشومانو اټکل کوي او اکثر د 12 کال نه کم عمرونه لري. بجلیت وایي د خارجي کورنۍ غړي باید بیرته په خپلو هیوادونو باندې وسپارل شي، په غیر له هغو کسان نه چې د بین المللي معیارونو له مخې د کړلو جنایتونو په ارتباط تعقیب او محاکمه کیږي. بجلیت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
children in particular have suffered grievous violation of their rights, including those who may have been indoctrinated or recruited by ISIL not to perpetrate violent acts. The primary consideration must be their rehabilitation, protection and best interests. خاصه
توګه ماشومان او د دوی له حقوقونو د جدي سرغړاونو په وخت کې کړه او غاله ده. په دوی کې هغه ماشومان شامل دي چې تلقین شوی یا د اسلامي دولت ډلې استخدام کړی دي چې د تاوتریخوالي مرتکب شوی نه دي. لومړی د دوی په مدغم کېدو، ژغورلو او د دوی په ګټو باندې باید غور وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به په راتلونکو درو افتو کې څه باندې 100 رپورټونه ارزیابي کړي. په دوی کې به د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت، میانمار، سودان او وینزولا په شان د انفرادي هیوادونو ریکارډونه شامل وي. په دغه غونډو کې به په شکنجه ورکولو، بېله محاکمینه په وژلو، بېله محاکمینه په توقیف کېدو او همدغه راز په هغو موضوعاتو چې د ښځو د بشري حقوقو پورې ارتباط ولري، په زاړه عمر او د اقلیم د بدلون په باره کې خبرې وشي. بچلیت په خپل بیان کې په دغه موضوعاتو باندې رڼا واچوله. د مثال په ډول دی، په روانه میاشت کې د سولېزو مظاهرچیانو په خلاف د سودان د امنیتي قواوو په بیرحمه ځپلو باندې خپل خوښنی څرګند کړه. رپورټونه وایي د جون په 3 نیټه څه باندې 300 وژل شلو او په لږګونو نور زخمیان شلو. بچلیت بیا وایي
I regret that the government has not responded to our request for access to investigate allegations of serious human rights violation by the joint security forces during the crackdown. We have received allegation of rape and sexual abuse of both women and men.
زه افسوس کوم چې حکومت زمون غوښتنې ته ځواب را نه کړ. ګډو امنیتي قواو د سولېزو مظاهرچانو په خلاف له بشري حقوقو نه جدي سرغړونې کړې دي. په دغه تحقیقاتو کې چې دغه سرغړونې په باره کې کېدل، موږ ته اجازه را نه کړل شو. موږ ته رپورټونه رسیدلې چې د مظاهرچانو د ځپلو په وخت کې د بې عفته کېدلو او په خو ځو نارینه دواړو باندې جنسي تیری شوې دي. او همدغه راز ګومان کېږي چې خای په سلګونو مظاهره چل لا درک شوی وي.
دا و زمونږ خبرونه. تاسو نه ډیره مننه چې تاسو واوریدله. د دری برخې خبرونه اوریدل مهروي. د بلې خبرونه پورې اوسېږئ.